السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخیری خبري غړی کې د خپل قربا منور شانه کې پرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې د تا یو شمیر کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورنو او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار شاهین بونیری وړاندې کوي
وزیر اعظم عمران خان ویلی د تورخم پولې سلور ویش ساته د پرانستې ساتلو حکم ورکړی دی او په پوله با خلکو ته اسانتیاوې ورکوي. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې ډاکټر اکشن کمیټۍ نن د کوټې په ګډون د صوبې په زیاتره سرکاري هسپتالونو کې کار بندیز اعلان کړی دی او برتانیې د اروپایي کونسل مشر ته ویلي چې له اروپایي ټولنې دغه هیواد د وتلو عمل دی د جون تر دیرشمې نیټې وځنډوي. د خبرونو تفصیل وزیر اعظم عمران خان ویلي د تورخم پولې سلور ویش ساته د پرانستې ساتلو حکم یې ورکړی دی او په پوله به خلکو ته ټولې اسانتیاوې ورکوي. نن د خیبر په جمرود کې د یوې ولسي غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې د سیمې د پرمختیا لپاره به جبا ډیم جوړوي او ځوانانو ته د روزګار لپاره به ګامونه پورته کوي. مونږ بدل ته په خیبر او افغانستان دننه یو اقتصادي راهداري جوړوو چې تاسو ټولو ته روزګار ترلاسه شي او پرمختیا وشي. خلک به د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د یو ځای کېدو په لاره کې خنډونه جوړوي خو تاسو ما سره لوزو کې چې زما سره به ودرېږې. مونږ به په لس کاله کې قبایلي سیمې د پرمختیا په لور بوزو.
فیصله کرو کې آپ نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور میں انشاءاللہ آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے 10 سال ہم فاٹا کو اٹھا دیں گے ہم اس کو ڈیولپ کریں گے.
وزیر اعظم په خپل تقریر کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند حکومتونو په پالیسۍ او نیوکې وکړې او دوی د ملک د اقتصادي بدحالۍ ذمہوار وګرځول. په ولسي غونډه کې له سیمې د پارلمان د غړو په ګډون وزیر اعلی محمود خان هم برخه واخیسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د بارنو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي چې خلیلزاد له پلاوي سره نن په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد. د بارنو چارو وزارت په خپور شوي بیان کې راغلي چې خلیلزاد قریشي له طالبانو سره په خبرو کې له شوي پرمختګ خبر کړ. لدی وړاندې زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او ځینو نورو سیاسي مشرانو سره ولیدل او ورسره د سولې د روانو چارو په اړه معلومات شریک کړه. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې ډاکټر اکشن کمیټۍ نن د کوټې په ګډون د صوبې په زیاتره سرکاري هسپتالونو کې کار بندیز اعلان کړی دی. د مظاهره چیانو وینا ده چې په سرکاري روغتونونو کې نه دوایان شته او نورې اسانتیاوې چې له امله د ناروغانو په سمه توګه درملنه نه کیږي. ډاکټران وایي چې په دوی د ناروغانو د خپلوانو لخوا د تشدد پیښې هم ډېرې شوې دي. په دغه اړه د اتحادیې یو مشر ډاکټر طاهر آغا مشال ریډیو ته وویل
یو ځای هم ډاکټران محفوظ نه دي. بقاعده یو کمپین روان دی ډاکټرانو خلاف سی آر زی ډاکټر ویني په ټولو کې خل راځي 25 کسان هغه پر ډاکټر باندې حمله کوي. په دې هسپتال کې دا ټیم مرای نسته، ایکس ریز نسته، ټیسټونه دلته نه کیږي.
بلخوا د بلوچستان د روغتیا وزیر نصیب الله مری ویلي چې د ډاکټرانو د حفاظت لپاره به د بلوچستان اسمبلی نه یو نوی قانون منظوروي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو حکومت ته خبرداري ورکړي چې که د هیواد چارې سمې نه کړي نو پر ضد به پراخ ولسي احتجاجونه پیل کړي. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او د ګوند بل مشر بلاول بوټو زرداري پرون د سند په ګړی خدا بخش کې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د تلین غونډې ته په وینا کې د حکومت پر اقتصادي تګلارې ټکونه وکړه. آصف علي زرداري وویل د تحریک انصاف د واکمنۍ له پیل راهیسې د ملک اقتصادي حالت ډېر خراب شوی دی.
اب وہ وقت آ گیا ہے میری بہنوں میرے بھائیوں.
کل نہ چی تحریک انصاف پہ حکومت کے راغلے د گیس بجلی او تیلو پہ نرخونو کی اضافہ وکڑا چی ور سرا گرانی ڈیرا زیادہ شوا. خود دوی سرا د غریب اولس هیڅ احساس نشتا. نو ٹولو توائم چی تیار اوسئی زکا چی د دوی کور ته د لیگل وقت راغلے دے
آیا ہے ان کو گھر بھیجنے کا.
د اطلاعات او وفاقي وزیر پواد چودري د آصف علي زرداري او بلاول بټو زرداري د سرګندونو په غبرګون کې ویلي چې په دې ډول ویناګانو ځان له احتساب نشي ژغورلی. په ناټو اتحاد کې د شریکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په واشنگټن کې د افغانستان په اړه بحث کړی دی. پرون د دې غونډې د دویمې او وروستۍ ورځې تر ناستې وروسته د ناټو مشر ینز ستولتنبرګ خبري غونډې ته وویل د سولې هره لوزنامه باید دا باوري کړي چې افغانستان به بیا د ترهګرو په پټنځای نه بدلیږي. نوموړي دا هم وویل چې د میرمنو د حقونو او د جنکو د تعلیم په برخه کې به د وروستیو کلونو لاسته راوړنې نه ضایع کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. برتانیې د اروپایي کونسل مشر ته ویلي چې له اروپایي ټولنې د دغه هیواد د وتلو عمل دی د جون تر دیرشمې نیټې وځنډوي. په دغه اړه د برتانیا وزیر اعظم تریسا مے د اروپایي کونسل مشر ډونلډ توسک ته یو لیک استولی دی. برتانیا باید د اپریل په 12 نیټه له اروپایي ټولنې وځي، خو له تر اوسه یې پارلیمان دا خبره نه ده منظوره کړې. په راپورونو کې راغلي چې د اروپایي کونسل مشر په غړو هیوادونو زور راوړی چې له ټولنې د وتلو لپاره برتانیې ته د یو کال میاد ورکړي، خو که د برتانیې پارلیمان رضا شو نو دغه کار له میاد وړاندې هم کیدی شي. د اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه د برتانیا وزیر اعظم د پارلیمان د غړو لخوا د سخت مخالفت سره مخ ده. او په ناټو کې د شریکو غړو امریکا او ترکیې ترمنځ د شام د مسلې په اړه لفظي شخړه لا پسې زیاته شوې ده. ترکیې د امریکا د بارنو چارو وزارت پر هغه څرګندونو کلکې نیوکې کړې دي چې د امریکا د بارنو چارو د وزیر او دغه د ترکیې سیال د لیدلو کتلو په اړه باندې کړې وي. د مشرانو د ناټو د ویم کلیزې په اړه د جوړ شو مراسمو په سنډه کې ملاقات کړی و. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي مایک پامپیو خپل ترکی سیال ته خبرداری ورکړې چې که په شام کې عملیات پیل کړل نو امکان شته چې له تباه کوونکو نتیجو سره مخ شي. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر دا بیان رد کړی دی. دا د دې وخت خبرونه د موسم او کرنسي حال سره ظاهر و.
نن ته جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.20 روپۍ اغستل کیږي او په 1.20 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.80 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو یورو په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 88.80 روپۍ او په 90.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 0.80 روپۍ او په 0.80 روپۍ. او یو افغاني په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. او 302 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 300 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو او ژوب کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 40، بنو کې 25 او 21، ژوب کې 30 او 44، او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 9 ډیګری سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ او بیو موسم حال واوریده. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واوري. وزیر اعظم عمران خان د خیبر قبایلی ضلع د سفر پر مهال ویلي د تورخم دروازه به شپه ورځ خلاص ساتي.
تورخم کا جو بارډر ہے وہ 24 گھنٹے کھولا رہے کیونکہ یہاں لوگوں کا روزگار ہے، کاروبار. جب بارڈر بند ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے لوگوں کو.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا مهال په اسلام آباد کې دی. په دې حکله وروستی حال درکوو. د کوټې په شمول د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې ډاکټرانو هړتال کړی دی. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلیو د راتلونکو انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو تیاریانې شروع کړي. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وویل
په ډاکټرانو باندې مسلسل حمله کیږي. یو
ګوندونو له حکومت غوښتي چې په پښتون میشتو سیمو کې د ورستیو نامنیو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. دوی څه اندېښنې لري؟
کم حالات چې په تیر 15 کاله په فاټا کې تیر شو، خلک دا وام لري، دا ویره لري چې هغه حالات دلته نشي جوړ.
یو شمیر نور کورنی سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم اوریدل شي. د مشال لري تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په پښتو ژبه اوریدلی شئ. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر قبایلی ضلع دوره کړې ده. هلته کې یې د ولسي غونډې په وړاندې وینا کړې ده او په هغې کې ځینې مهم نکات راپورته کړي دي. څنګه چې تاسو واورېدل د تورخم دروازې په حواله باندې د قبایلي ضلع خیبر دپاره د پرمختیایي منصوبو په حواله باندې، دا راز د هیواد د روانو سیاسي چارو په حواله باندې هم څرګندونې کړې دي. د وزیر اعظم عمران خان تقریر د هغه سفر او د مصروفیاتو ته زمونږ همکار داود خټک د نږدې نه کتنه کړې ده. داود خټک دا وخت مونږ سره په سټوډیو کې موجود دی. داود خان، زمونږ اوریدونکي د وزیر اعظم عمران خان د خیبر قبایلي ضلع د سفر په تفصیلاتو په خبر کوي.
ډیره مننه منور شاه، او د مشال اوریدونکو ستړي مشه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، مونږ هر ځای ته خپل خبریاران لیږو، نو د عمران خان تقریر یا جلسه چې کوم ځای کې دغلته هم منور شاه زمونږ خبریال موجود دی. خو چونکې دغلته د سیکیورټي انتظاماتو له وجې ټلیفونونه هم تر ډیره حده پورې کار نه کوي، نو موږ نشو کولای چې هغې سره نیغ په نیغ رابطه ونیسو. نو هم له دې کبله ما دا تقریر واورېدو. د عمران خان په تقریر کې که څه هم یو شمېر اعلانونه وشو، خو عمران خان د خپل تقریر اولنۍ برخه، یعنی زیاتره برخه چې وه، هغه یې د خپلو مخالفینو په ضد باندې خبرو کوو ته ورکړې وه. او په هغې کې د پیپلز ګوند مشر او پخواني ولس مشر آصف علي زرداري، د هغه د زوی بلاول بوټو زرداري، او ورسره د مولانا فضل الرحمن صاحب نمونه په ښکاره باندې واخیستل چې د دې کوشش کوي چې دی د یعنی د عمران خان حکومت د دې په وینا چې کوم د درغلیو په ضد باندې کمپاین پیل کړی دی، غواړي چې د اغې نه ځان بچ کی، او د دې وجه نه دوی په خپلو تقریرونو کې یا دی چې کومې جلسې جلوسونه کوي، نو په اغې کې دی په حکومت باندې فشار زیاتول غواړي. تاسو هم کتل اوریدل شئ چې عمران خان دا قسمه خبرې وکړي.
مولانا صاحب آپ کی باری نہیں آنے لگی، زرداری صاحب آپ جتنا مرضی آ کے زور لگائے، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں.
لکه د چسنګ او مولانا صاحب په نوم داغي مولانا فضل الرحمن نوم واخسته، او بیا د آصف علي زرداري نوم هم واخسته، او دیته او چې تاسو که هر څومره دا کوشش وکې چې تاسو په یو طریقې سره احتجاجونه وکې، یا تاسو د حکومت په ضد باندې یعنی کم جلسې جلوسونه وکې، خو د یعنی د عمران خان حکومت به خپل د بدعنوان عنواني په ضد باندې چې دی کم کمپین پیل کړی دی، هغه به جاری ساسي. کسه هم منور شاه، باید دلته مونږ د خبر واضح کوچ د بدعنوانی په ضد باندې چې کوم کمپاین کیږي، د اغه په حواله سره مختلف سوالونه هم راوچتيږي. بیا د عمران خان د تقریر یو بل برخه کې بیا دا هم ویل شوی چې دی به یعنی د حکومت به په قبایلی سیمو کې 100 اربه روپۍ لګي، او په اغه کې د په خصوصي توګه باندې د تعلیم او د لوبو د شوبو ذکر وکړه. دا به او چونکه عمران خان همیشه د ځوانانو باندې د توجه ورکړي دی الیکشن دوران کې هم، نو دغه خبره هم د ځوانانو ته یو طریقې سره راځي چې دا به په ځوانانو باندې خرڅ کیږي. د دې ترڅنګ د عمران خان د دې تقریر یو لوی یعنی ستر اعلان چې کوم، هغه د تورخم د دروازې په حواله سره، لکه څنګه چې تاسو په دې خبرونو کې واورېدل، د تورخم د دروازې په حواله سره د سووي
پوری حکومت کو کہا ہے کہ جو تورخم کا جو بارڈر ہے وہ 24 گھنٹے کھولا رہا ہے.
یعنی کوم وګورو منور شان ولدی وړاندې د تورخم په دروازه باندې اکثره وخت په وخت باندې مسلې راوچتيږي، او هر کله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کله هم تعلقات خراب شوي دي، نو د تورخم دروازه اکثره د 200 ورځو په تړل شوي وي، او دغې د وجې نه چې کوم مریضان وي یا خاص کر تجارت وي یا د تازه سبزي او میوه چې د یو غاړې نه بلې غاړې ته زیرازي، نو د اغې سوداګرو ته دا ډیر زیات تکلیف وي، او اغې سوداګرو په وخت باندې احتجاجونه هم کړي دي. دا زموږ خیال دی چې د عمران خان لخوا دا یو مهم اعلان وکدا سی او شینو دا به د دې لپاره یو غټ اعلان وي. د عمران خان بل خبره او په اغه خبره باندې چې لدی وړاندې تنقید هم شوی، او عمران خان په خپل تقریر کې اغه ته هم ذکر وکړ چې لدی وړاندې هم په ما باندې د دې خبرې د وجه تنقید شوی دی، او اغه یو واری بیا اغه خبره وکا، نو ګورې چې دا خبره سو او ریدونکو تاسو یو وری چې دا سو بیا تاسو ته وایم.
افغانستان کے لوگوں میری بات سنو غور سے، افغانستان کے لوگ ٹی وی کے ذریعے آپ میری بات سنیں گے، یہ یاد رکھیں کہ ہم آپ کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں.
دا چونکه دا خبره عمران خان نه ډیره لوی شو، خو زه د مقصد غ خبره چې کوم حکم هغه دا و چې عمران خان دا وی چې د اوڑان دی هم د تجویز ورکړی چې په افغانستان کې دی یو بوري حکومت جوړ شي، نو هم هغه تجویز هغه یو وار بیا وکړو، خدا واری پکې دا ورزیات کړه چې د افغانستان خلک زمونږ ورونه دي او زه دې ته دا مشوره ورکول غواړم چې دغلته دی یو بوري حکومت جوړ شي. د سر ز باید چې خپل اوریدونکو ته یادګرنه وکم چې عمران خان تیر وار په اسلام آباد کې د خبریالانو سره د یو ملاقات په موقع باندې هم دغه تجویز ورکړی، اغي ورستو بیا د افغانستان له حکومت له خوا سخت خبرګون پر باندې سرګن شو. نو دغه د عمران خان د تقریر یو لنډ شان
بالکل امید ده چې اوریدونکو بعد د عمران خان د خیبر قبایلی ضلع د سفر په مهمو ټکو خبر شو وي. داود خټک پور سره چې د دغه سفر تفصيلات او پاره کې د مهمو ټکو تاسو ته وضاحت کوو. مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. تاسو د وزیر اعظم عمران خان د خیبر قبایلی ضلع د سفر په اړه تفصيلات واوریدل. دویم موضوع زمونږ د دې غړې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، لکه چې تاسو ته په تیرو خبرونو کې هم ویلي دي د افغانستان لپاره د امریکا د سولې ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د مهال په اسلام آباد کې دی او د پاکستان د اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. نو موړي د بهرنو چارو د وزیر شاه محمود قریشی سره هم لیدکاته کړی دی. د بهرنو چارو د سیکرټری وفاقي سیکرټری سره هم ملاقات شوې ده. د امریکایي وفد او د پاکستاني وفودو ترمنځ هم خبرې اترې شوې دي چې پکې یې د مهمه موضوع د افغانستان د سولې په اړه خبرې وی او پاغه کې د تر ټولو مهم ټکی بیا بین الافغاني خبرو اترو باندې دغه بحث شوه دی. پاغه کې زمونږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې موږ ته په بیلابیل خبرونو کې ذکر کړه چې په دې کې د ټولو نه مهمه موضوع د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ ناسته ده او دغه ترمنځ خبرې اترې دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه څومره د سولې خبرې اترې چې شوې دي پاغه ټولو کې دا خبره رد کړې ده چې ګنی دوی د افغان حکومت سره خبرو تکینی او امریکا او د امریکې ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد غواړي چې د افغانستان د سولې لپاره وسلوال طالبان د افغان حکومت سره هم خبرې اترې وکړي. دلته کې د بین الافغاني خبرو اترو لړۍ هم شروع شوې ده چې اولنۍ لړۍ په اسلام په ماسکو کې شوې ده. په هغه کې د افغانستان د حکومت نه علاوه مختلفو خلکو برخه اخیستې دي او د خزو نمائندگان په هغه کې د پخوانی حکومت چارواکي په هغه کې د بیلابیلو جبهو چې په افغانستان کې دي کمی داغه مشرانو په دغه خبرو کې برخه اخیستې ده او الته کې د افغان وسلوالو طالبانو استادو هم ګډون کړی دی. په تمه کېږي چې په دوحه کې به هم د بین الافغاني خبرو اترو یو سلسله کېږي او ممکنه ده چې د رواني میاشتې په نیمایي کې په دوحه کې دغه خبرې اترې وشي. په هغه کې ویل کېږي چې د افغانستان د بیلابیلو چارو د بیلابیلو سیمو د بیلابیلو برخو د ځوانانو د ښځو او دغه شانته د هرې چارې سره تعلق لرونکو مشرانو او استادو خبرې وشي د طالبانو سره. خو پکې مهم ټکی لا واضح نه دی چې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو د استادو ترمنځ به خبرې کیږي او کنه. دغه خبره لا هم پاتې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استاد زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی. په دغه موضوع نور تفصیل د پاره بیا هم تاسو د مشال ریډیو ویب پاڼه ته ورتللی شئ او د ویب پاڼه تر څنګ د مشال ریډیو اپلیکیشن دی هغه که تاسو په خپل سمارټ فون باندې انسټال کړئ. مشال ریډیو MASHAALRADIO دغه اپلیکیشن چې تاسو ډاونلوډ کوئ نو په هغه کې تاسو کولای شئ چې د مشال نه یوازې روانې خبرونه واورئ بلکې په لیکلي بڼه یا په ویډیوي یا په اډیوي بڼه چې څومره معلومات دي دا تاسو ترلاسه کولای شئ. ورزو د دې غړې یو بل موضوع ته د بلوچستان په زیاتره هسپتالونو کې د دوايانو د نشټوالي او په ډاکټرانو باندې د بریدونو پر ضد نن د کوټه په ګډون بیلابیلو برخو کې ډاکټرانو هلتال کړی دی چې له وجې ناروغان د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر په وینا چې د ډاکټرانو د غوښتنو ترسره کولو لپاره حکومت کار شروع کړی دی. په دې هکله نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په دې ترڅ کې په کوټ کې د صوبې تر ټولو په غټ روغتون یعنی سیول هسپتال کې یو احتجاجي لاریون راوستل شو او دا لاریون برخوالو د خپل غوښتنو په حق کې او د حکومت په ضد صدا شعارونه ورکول. د دې احتجاج کوونکو ډاکټرانو وینا وه چې د حکومت له لوري په سرکاري روغتونونو کې نه دوایان سته او نه هم نوري اسانتیاوې چې له امله د ناروغانو په سمه توګه درملنه نه کیږي. په دې اړه د سیول هسپتال کوټې یو ډاکټر امیدالله او مشال ریډیو ته وویل
دلته دوایان نشته، فنډینګ باقاعده هر شی موجوده دی. دلته چې ورسې د یو ټیسټ لپاره غریب ته پرچی رول کې چې ټیسټ وکړه دی دغه راسي وایي ټیسټ نه کیږي د باندې ولاړ او دلته چې دوایي ورته دوایي غریبانو مشته خشمی جاغه خو هغه خورانم قصور نه دی هغه پر ډاکټرانو باندې راغورځي چې فنډینګ سره هر شی سب لیکن دلته دې دوایان نه راکوي کمیشن خوري هغه ډاکټران دوایي رول کې د هسپتال غنسته نو بیا خو مجبور دي د باندې راغړي. دوایي ورکول د ډاکټر کار نه دی، صفایي تنظیم د ډاکټر کار نه دی، د بجلی او د پنکې دا د ډاکټر کار نه دی. ډاکټر به خالی دوایي ورلي کې مریض بګوري تر دې زیات ډاکټر کار نه ستدا کار د منیجمنت تیرا کار د سرکار دی بایج پرې باندې ګونه غټ هسپتال چې پراغه باندې د ګرد صبح د کوټي ګرد عوام د صبح عوام په هغه هسپتال کې دروسه پري یو د ایم آر آی ماشين نسته نه.
دغه ډاکټرانو زیات کړه چې په روغتونونو کې د اسانتیا او د نشټوال لامل د ناروغانو خپلوان هر کله پر ډاکټرانو باندې برید او تشدد کوي چې لامل زیاتره ډاکټران خپل ځانونه خوندې نه ګني. په دې ترڅ کې بغوښ سو د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیې وایو بل مشر ډاکټر طاهر آغا تا
پر ډاکټرانو باندې مسلسل حمله کیږي. یو ځای هم ډاکټران محفوظ نه دي، بقاعده یو کمپین روان دی ډاکټرانو خلاف سي ار زي ډاکټر ویني پټولوي کی خل راځي 25 شل کسان هغه پر ډاکټر باندې حمله کوي. په دې هسپتال کې دا ټیم ایم آر آی نستا، ایکس ریز نستا، ټیسټونه دلته نه کیږي. موږ د ینګ ډاکټر اسوسییشن لور ځاول څخه دا مطالبه تا او دلته موږ ته سکیورټی را کول کیږي، بیا موږ سرویس زور کول ایسو. کوم واسي سکیورټی موږ ته موجود نه وي، هر وخت سیده د شپې او د ورځې پر موږ باندې حمله کیږي، بیا فارونه ولټاس موږ خلاف کاټیږي. حکومت دې موږ پر سر باندې هیڅ کله هم داسې لجستیشن نه دراوړي یا داسې قانون سازي نه دکړي چې موږ ته سکیورټی راکړي.
دوی غوښتنه کول چې پر ډاکټرانو باندې د بریدو د مخنیوي لپاره دي د خیبر پښتونخوا په ډول په بلوچستان کې هم نوې قانون جوړ شي. په دې ترڅ کې چې کله د بلوچستان د روغتیا د صوبایي وزیر نصیب الله مری سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې دوی و ډاکټرانو ته لاله مخه تسلی ورکړې وه چې دغه ډاکټرانو د حفاظت لپاره به د بلوچستان اسمبلی څخه یو نوی قانون منظور کړي او ډېر ژر به دغه ستونزه د همیش لپاره هواره کړي.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
پام کوا
په پا دولسنی مبجو
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم یو بجا
سندری جادوګری
په یوونی مبجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مبجو
سروي
په درېنی مبجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلورنی مبجو
جمهوری غګو
په پاو کم 500 بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې هفتوارو پروګرامونو تفصیل مو واورید. اسلامي نصریاتي کونسل د جرم ثابتودونه وړاندې د احتساب قامي ادارې لخوا ملزمانو ته اتکړې چول د قانون او اسلامي شریعت خلاف ورزي ګرځولې ویلي دي چې نیب دا قسمه ګامونه پورته کولونه د ډډه وکړي. د تیر کال دسمبر په 20مه د پنجاب صوبې د سرګودي ضلع د یونیورسيټي یو پروفیسر جاوید احمد د مړي داسې تصویرونه خپاره شوه چې په لاسونو کې یې هتکړې پرته وي. په دې حقله نور تفصیل د احمد الله رپورت کې ورو.
د اسلامي نظریاتي کونسل غونډه پرون د زیارت پر ورځ د چیرمن قبله ایاس په مشرۍ کې وشوه چې پکې وویل شو د جرم ثابتېدونه وړاندې د ملزم د رسنیو د لارې بې عزتي کیږي د کمې چې مخنیوي کول پکار دي. مشال ریډیو سره خبرو کې قبله ایاس وویل د لړکی د جسټس ریټایرډ رضا خان په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړي او جایزه به اخلي چې د نیب کم کم قوانین د شریعت خلاف دي.
ملزم دومره بے عزتی ہوشی کہ داغه بچی هم شرمی کی پخپل پلار باندھے سکول تا او کالج تا نشی لے خلق اور پورٹو کے خندگان کئی اور اس تو بیا ثابت اشی کہ دا خدا جرم صحیح اگو نا ہندا دے پروفیسرانو خبر بیا خیبر پختونخوا کے ڈی جی آر کیالو جی دا بیا بریگیڈیئر اسد منیر خود کشی کلا دا تو دے دا خبرے
د تیر کال دسمبر په 20مه د پنجاب صوبې د سرګودي ضلع د پونتون یو پروفیسر جاوید احمد د مړي داسې تصویرونه خپاره شوي وو چې په لاسونو کې هتکړی وې. نوموړی په دې تور د نیب لخوا نیول شوی وو چې په غیر قانوني توګه یې د سرګودي پونتون یوه څانګه جوړه کړې وه او په هغه کې یې درغلۍ کړې وې. دې تر څنګه د تیر کال په اکتوبر میاشت کې نیب د پنجاب پونتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر مجاهد کامران او د پونتون ځینې نور غړي د درغلۍ په تور نیولي وو او د نوموړو په ټولنیزو رسنیو داسې عکسونه خپاره شوي وو چې ورته هتکړیانې اچولی شوي وې. مشال ریډیو چې د قانوني چارو پوه شابودین خټک نه تپوس وکړو چې د پاکستان قانون ملزم ته د هتکړۍ اچولو په حق لڅه وایي، نو د نوموړي وینا وه: یادونه دا چې د مارچ په 15مه پخوانی بریګیډیر اسد منیر په خپل کور کې خودکشي کړې وه او نوموړي د سپریم کورټ چیف جسټس په نوم لیکلي خط کې ویلي وو نیب یې پر ضد بی اساسه مقدمې جوړې کړې دي او د میډیا په وړاندې ځان د سپکېدو نه بچ کولو لپاره خودکشي کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. یو شمیر ګوندونو په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات لپاره تیاریان شروع کړي دي. واکمن تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند په قبایلي ضلعو کې د امیدوارانو د خوښولو لپاره کمیټې هم جوړې کړي دي او جماعت اسلامي بیا د اتو امیدوارانو نمونه اعلان کړي دي. د انتخاباتو کمیشن وایي له قانون سره سم به په قبایلي ضلعو کې د جولای تر 15مې وړاندې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي. ظفر خان یې تفصیل راکوي.
په قبایلي ضلعو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره که څه هم د انتخاباتو نیټه نه ده ټاکل شوې، خو واکمن تحریک انصاف ګوند د قبایلي ضلعو 14 عمومي څوکیو د نوماندانو خوښولو لپاره کمیټې جوړه کړې ده. له باجوړه د تحریک انصاف رهنما او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي ګل ظفر په دې اړه بیګا مشال رادیو ته وویل:
د لپاره خو زمونږ پارلماني بورډ قائم شوې، قادری صاحب دی، ارشد داد صاحب دی، مرکزی سیکرټری جنرال او سی ایم کې دي چې کوم دغه په دې کې شامل دي، او دا نن وروسته چې شیډول اعلان شي دا نن وروسته موږ ان شاء الله ویل تیاری تیاریانه شروع کوو. ان شاء الله ویل تمام حلقونه به الیکشن کوو.
د عوامي نېشنل ګوند رهنما او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی سردار حسین بابکوی هغوی هم په قبایلي ضلعو کې د کاندیدانو د نومولو لپاره کمیټې جوړه کړې او د سیمې د خلکو سره یې د رابطې مهم تیز کړی دی.
15 رکنی کمیټي د پټای د سینیئر مشرانو جوړه کړې چې باجوړ ضلع، مومند ضلع، خیبر ضلع، ټول ضلع وزیرستانه پورې چې دغه یو جایزه واخلي. دا عوام سره د رابطې چې کومه سلسله دغه روانه ده او بیا ډېر زیات فوکس او زمونږ په دې
په قبایلي ضلعو کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته په لومړي ځل د صوبایي اسمبلی لپاره ټاکنې کیږي. جماعت اسلامي ګوند وایي د هغو ضلعو لپاره یې 8 نوماندان خوښ کړي دي. د ګوند د باجوړ امیر مولانا وحید ګل بیګا مشال رادیو ته وویل:
کاندیدات موږ اناؤنس کړی دي، اعلان کړی دي، ته کسان په اولنۍ مرحله کې اعلان کړی دي، درې باجوړ، دوه مومند، درې خیبر او یو وزیرستان کې دی، باندې کار روان دی، هغه هم ان قریب زر اناؤنس کوو.
نورو سیاسي ګوندونو او په آزاد ډول په ټاکنو کې برخه اخیستونکو هم د ټاکنو لپاره د خلکو سره د رابطې او د نوماندانو د خوښولو کار پیل کړی دی. تیر کال په مئی کې په عین کې د ترمیم وروستو قبایل پر خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شو. د هغې ترمیم له مخې په پاکستان کې د عمومي ټول ټاکنو وروستو په یو کال کې دننه په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د ټاکنو کولو ویل شوي دي. په پاکستان کې عمومي ټاکنې تیر کال د جولای په 15مه شوې چې له هغې راوروسته خواوشا 8 میاشتې تیرې شوې دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو خبرونې دي چې د روانې غړې د نن ورځې اخیری نه ساته خبرونو اخیری خبري غړې د نیمایي ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د شاهین بنیرې نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو
وزیر اعظم عمران خان ویلی تورخم پولی سلور ویش ساته د پرانست ساتلو حکم ورکړی دی او په پوله به خلکو ته اسانتیا ورکړي. نن د خیبر په جمرود کې ولسی غونډې ته په وینا کې نوموړی وویل چې ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره او د اقتصادي پرمختیا لپاره به دغلته یوه اقتصادي راهداري جوړی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د بارنو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی دی. دا بارنو چار وزارت ویلی چې خلیلزاد له پلاوی سره نن په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې ډاکټر اکشن کمیټې نن د کوټې په ګډون د صوبې په زیاتره سرکاري روغتونونو کې کاربندیز اعلان کړی دی. مظاهره چان وایي چې په سرکاري روغتونونو کې دوایانې نشته او په ډاکټرانو د ناروغانو د خپلوانو لخوا د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری حکومت ته خبرداری ورکړې چې که د هیواد چارې سمې نه کړي نو پر ضد به پراخ ولسي احتجاجونه پیل کړي. نوموړي پرون د سند په ګډي خدا بخش کې یوې ولسي غونډې ته وینا کوله. په ناټو اتحاد کې د شریکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په واشنگټن کې د افغانستان په اړه بحث کړی دی. په دغه اړه د وینا په وخت د ناټو مشر ویلي د سولې هره لوزنامه باید دا باوري کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. او برتانیې د اروپایي کونسل مشر ته ویلي چې له اروپایي ټولنې د دغه هیواد د وتلو عمل دی د جون تر 1.5 نیټې وځنډي. په دغه اړه د برتانیا وزیر اعظم تریسا می د اروپایي کونسل مشر ډونلډ تسک ته یو لیک هم استولی دی.
دا و شاهین بنیره چې تاسو ته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپامو کې چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په ګډه وو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپل ادارېي د یو غیر سرکاري تنظیم ساحل په هغه رپورت لیکلی چې پکې ویلي په پاکستان کې په کال 2013 کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو په پیښو کې 1% اضافه شوی. په کال 2013 کې دا شمېره 3415 او په کال 2013 کې دا شمېره 3822 ته ورسېده. اداری وایي د ماشومانو سره جنسي تیری په پاکستان کې اوس یو رنس جوړ شوی او دا سلسله له کلونو راهیسې را روانه ده، خو اکثره دا پیښې پټې ساتل کیږي. په دې څوک خبر نه کوي چې په کوم سیز خبر نه کیږي نو د هغې متعلق به پوهاوی څنګه راوستل کیږي. نو اوس چې ساحل نومې تنظیم کوم رپورټ وړاندې کړی د ماشومانو سره د جنسي تیری شمېره د دې نه هم زیاته کیدی شي. اداری آخر کې وایي په داسې حال کې به حکومت او مخالفو ګوندونو له په ګډه سره داسې کړنلار جوړول وي چې پاکستان د ماشومانو لپاره محفوظ ملک جوړ شي او د زینب انصاری سر جنسی تیری او وژن کې لچې کوم سزا ورکړل شوی هغه شان سزاګانې په کار دي. یوازې غوښتنې به دې لړ کې پوره نه وي. جنگ رسپن خپل ادارې کې وایي د پاکستان اقتصاد چې دا وخت د کوم حالاتو سره مخ دي، د دې د سمولو لپاره به ګټور اقدامات کول په کار وي. ادارې وایي که څه هم حکومت وایي چې د دې حالاتو سمولو لپاره اقدامات کوي، خو د اقتصادي ماهرینو وینا ده چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت به لازمی IMF له ورزي. او د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر هم د شورو په ورځ په اسلام آباد کې ویلي چې د پاکستان سره دوه لارې دي، یا به دیوالیه کیږي او یا به د IMF نه قرضه اخلي. ادارې آخري کې وایي دا معامله ډېره سنګینه ده، باید چې په دې په سنجیدګۍ سره غور وکړل شي. او دا هم یاد ساتل پکار دي چې د کومې مالیاتي ادارې نه هم قرض واخیستل شي هغه د نمایشي منصوبو لپاره نه، بلکې د روزګار موقع پیدا کولو او بنیادي انساني مسلو د حل لپاره وي. پکار ده چې دې کې احتیاط وکړل شي. له پېښور خبرېدونکو مشرق رسپن خپل ادارې کې وایي صوبائی حکومت په قبیلی ضلعو کې د تعلیم نظام او معیار ښه جوړولو لپاره سخت فیصله کړي او وایي که کوم استاد څو ورځې مسلسل غیر حاضر پاتې شو پر ضد به یې سخت کاروایی کیږي. اداره وایي دا خبرداری به دې لړ کې پوره نه وي تر څو چې په موقع اقدامات ونه کړل شي او په دې عمل کې ولس له ځان سره ملګري نه کړي. اداره وایي دا په ډاګه ده چې دې عمل کې ورسره محکمې هم په خپله ملګري وي، نو که حکومت د دې د مخنیوي لپاره سنجیده وي نو په عملي توګه به ورله اقدامات کول پکار وي او چې څوک په کور تنخواګانې اخلي چې هغه استادان ولټول شي او بیا د دوی سره سره د دې محکمې د چارواکو پر ضد هم کوټلي ګامونه پورته کړي شي، نو هیله ده چې دا مسله به حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د ورپی او ریخمو لار پروژې په اړه په اندېښنو بحث کړی دی. بلخوا برطانوي ګارډین او ورځپاڼې د سعودي عرب د ایټمی پروګرام موضوع څېړلې ده. بریوال کاکل د دواړو لیکنو مهمه برخې دراوروي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي چین د ورېښمو لارې یا سلک روډ پروژې په اړه د لویدیز د ځینو مهمو هیوادونو د اندېښنو لرې کولو هڅه کې له مشکلاتو سره مخامخ دی. د اجانس په وینا دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې په پای کې د دې پروژې په اړه یوه لویه سرمشریزه کېدونکې ده. لیکنه کاږي چې د دې پروژې په اړه په ځانګړې توګه د لویدیز هیوادونه اندېښنې لري او هغه اندېښنې د پور شفافیت او د چین د اغیز په اړه دي. د اجانس په وینا په دې اړه تر اوسه د چین تر ټولو لویه بریا دا ده چې اټلی پر دې پروژه پر لاس لیک کولو رضامنده کړې ده، خو نور هیوادونه لا تر اوسه په دې پروژه په سمدستي توګه ورګډېدو ته زړه نه شه کوي، خو ډېرو هیوادونو په دې اړه فکر کولو ته دوام ورکړی دی. رویټرز خبری اژانس د چین د لوړ پوړي ډیپلوماټ ینګ یی له خولې لیکي چې په دې سرمشریزه کې به 40 بهرني مشران ګډون کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مستقل لاستازي جاناتن کوهن 13 میاشت ویلي و چې په دې پروژه کې د درغلیو، پورونو، ماحولیاتي زیان او د شفافیت د کمی په څیر معلومې ستونزې دي. بل پلو ګارډین روزپاڼې بیا په یو لیکنه کې ښلې دي چې سعودي عرب اوس خپله لومړۍ ایټمي بټۍ مکملولو ته نږدې کړې ده. روزپاڼې لیکلي دي چې سعودي عرب د دې بټۍ د تکمیل لپاره یوازې 2 میاشت نور وخت ته اړتیا لري، کومه چې ریاض ته نږدې واقع ده. خو د ورځپاڼې په وینا لا یې هم په دې اړه رضامندي نه ده ښودلې چې له دې څخه به د بم د جوړېدنې مخه څنګه نیول کیږي. دا بټۍ د ایټمي انرژي نړیوال ادارې روبرټ کیلی په ډاګه کړې وه او ویلي و چې دا اوس مکملېدو ته نږدې سوې ده، کومه چې د ده په وینا یوه ډېره وړه 1.5 کیلو واټه بټۍ ده. روبرټ کیلی ویلي چې که چیرې سعودي عرب په دې کې ایټمي تیل اچوي نو په دې اړه به پر یو شمېر اصولو او لارو چارو عمل کوي. د ده په وینا په دې کې به د ایټمي انرژي د نړیوال ادارې لخوا د دې بټۍ جاج اخیستنه هم شامل وي چې له دې څخه د ایټمي وسلو جوړولو کار وانخیستل سي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو نړیوال ریپورت د نیټو مشر وايي پراتلونکي کې په افغانستان د هغه اتحاد د سرتیرو موجود سولې د خبرو برخه ده. یانز سټولټنبرګ په واشنگټن کې د نیټو اتحاد د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پای وروسته خبري اعلان تویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې له امریکا سره نږدې همکارۍ ته دوام ورکوي. سټولټنبرګ وايي افغان حکومت له نیټو سره ستراتیژیک تړون لري چې ورسره سم به د دواړو خواو همکاري روانه وي. احمد تکل په نور تفصیل درکوي.
د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د خپلې غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې هر موافقه باید دا تضمین ورکړي چې افغانستان به بیا د نړیوالو تروریستانو په امن کور نه بدلیږي او د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په برخه کې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به نه ضایع کیږي. ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور څرنګوالی به د سولې په خبرو کې روښانه شي.
The
presence of international forces is part of this negotiation.
De narewalu zwakuno huzur de de khabaru jos dai da che de narewalu zwakuno huzur batsanga aw pakum chaukat kiwi haga masala de che pa arabaye prekrawushi ناتو اوس محل په دې برخه کې چې څنګه د سولې د موافقې ملاتړ وکړي پر بیلابیلو انتخابونو کار کوي. اوس اصلي خبره دا ده چې باید د سولې د خبرو کلک ملاتړ وکړو او پر همدې بنسټ به زموږ د راتلونکي په اړه پریکړه کیږي. اوس محل په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه دیره دي چې له 15,000 زیاتې امریکایي سرتیری دي. ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو لغړو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیدنو کتنو ته اشاره وکړه او وی ویل دواړه خواوې به په خپلو کې نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي. ښاغلی خلیلزاد په روانه اونۍ کې افغانستان ته له رسېدو مخکې په لندن او بروکسل کې وو. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي روان بحثونه ښیي چې افغانستان لا هم د ناټو د پاملرنې په محراق کې دی. ښاغلی همدم تیره شپه د ناټو له غونډې وروسته په خبرو کې وویل چې له افغانستان سره د ناټو مرستې به دوامداري وي.
افغانستان حکومت د ناټو سره یو ستراتیژیک تړون امضا کړی په لیسبون کې. د هغې تړون پر اساس زه فکر کوم حتی که د ناټو اوسنی ماموریت هم په افغانستان کې پای ته ورسېږي، ناټو خپل ځواکونه هم د افغانستان نه وباسي، نو د هغې معاهدې پر اساس که چیرې هغه له منځه لاړ نه شي، ناټو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت لپاره خپل مرستو او همکارۍ ته دوام ورکوي.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د هڅو په اړه بحث کوي چې تمه ده د خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو نوی پړاو په نږدې ورځو کې په قطر کې بیا پیل شي. تر دې دمه دواړو لورو په 15 پړاوونو کې خبرې کړې دي، خو تر اوسه وروستۍ موافقې ته نه دي رسیدلي. ښاغلی خلیلزاد د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې پر څلورو موضوعاتو له طالبانو سره موافقه وشي. د خلیلزاد په وینا دا تضمین چې د افغانستان قلمرو به د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی، بین الافغانی خبرې چې باید پر یو سیاسي تګلاره موافقه وشي او یو هر اړخیز او دایمي اوربند، هغه څلور موضوعات دي چې له طالبانو سره د خبرو په بل پړاو کې به بحثونه پرې وشي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
پام کوا
په دولسنی موبجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیم بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیم بجو
سروي
په درې نیم بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیم بجو
جمهوری غګونه
پاپاو کم پینزو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو وار بیا د خیبر قبایلی ضلع ته د وزیر اعظم د سفر موضوع ته. په هغه وخت کې داود خټک موږ سره په سټوډیو کې موجود و، هغه د وزیر اعظم د سفر تفصیلات موږ سره شریک کړي. زموږ خبریال فرهاد شینواری په هغه ځای کې موجود و، خو هغه سره زموږ د ټلیفون رابطه نه کېدله. هغه د امنیت له وجې دغلته کې ټلیفونونو سلسله بند وه. اوس دا وخت موږ سره فرهاد شینواری موجود دی او دا غنډه ته پوسټ کو چلته کې هغه په دغه جلسه کې موجود و. دا هغه د سفر یې د نږدې نه لیدلې کتلې ده، هغه سو اوریدل سی ولیدل. فرهاد شینواری سلامونه مو قبول ک ګرانه. د وزیر اعظم د سفر تفصيلات تاسو ته کې موجود وي، دغه چې وینا یې کوله ولست دغه ټیم کې مو دغه سفر تاسو نږدې نه ولید، مهمه خبره را سره شریکې کړئ.
بالکل منور شاه، دا خو چې کله نه دغه جلسه اعلان شوی و نو نن سهار نور تخلق را روانو. څخواوشه 3 کیلومتر کې ډیره سخته سکیورټی جوړه کړی شوی و، خلک په قطارونو کې راتلل او سختو تالاشیو نه تیرېدل او بیا دغه جلسګات برورسېدل. بیا چې کله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان راورسېد، دلته د خیبر قبایلی ضلع ټولو قومونو استقبال وکړ او هغوی بیا په خپلو خبرو کې قبایلي ولس ته ووي اول د افغانستان خبره وکړه، لکه څنګه چې مخکې تاسو ذکر کړی چې موږ ورسره د رورولۍ تعلق جوړول غواړو، ورسره د تورخم دروازې د څلېرشت ساعته لپاره خلاص ساتلو اعلان وکړ چې دغه د تورخم دروازه به څلېرشت ساعته خلاصه وي چې دې سره کاروبار زیات شي. د خاصدارو په حق لی وویل چې دا به ډېر زر په پولیسو کې زم کړلی شي، خو پوره تفصیل یې ور نه کړ چې دا به څنګه زم کوي. اوسه پورې داسې خلکو ته پوره معلومات ونه شو دې په حقله. بیا یې په خیبر باړه کې د جبې ډیم جوړولو یو اعلان وکړ. په دې مهال لاندې د سټیج نه لاندې چې څومره ځوانانو لاړو، هغوی ترې د یونیورسټۍ د سوی ګیس او د بجلی غوښتنه وکړه چې دغه سهولت دوی ته ورکړی شي، خو دوی ورته ډېر په صفا الفاظو کې وویل چې د دغو دریو خبرو چې کوم دی د دغو دریو کارونو سره واده نشم کړی، خو دې دپاره به زه کوشش کړم. خو بیا هم لاندې چې کوم ځوانانو هغوی تر بار بار دغه غوښتنه کړه چې دوی یو اعلان وکړه د دغو دریو غوښتنو په لړ کې، هغوی څه اعلان ونه کړای شو د یونیورسټۍ لیا د سوی ګیس لیا د بجلی ښه کولو. بیا ځوانانو بیا ورته دغه 3G او 4G په حق لباندې نارې وهلې او هغوی نه یې غوښتنه وکړه. خو په دې باندې بیا هغوی وویل چې بالکل دا بس خلاص شو، 3G او 4G انټرنیټ چې کوم سهولت ته په خیبر قبایلي ضلعه کې دا به ډېر زر خلاص شي. دغسې هلته کې یوه ډېره لویه پخوانۍ د اوبو منصوبه ده چې هغې ته شلمان واټر سپلای سکیم یي، او هغه 2015 راهیسې د هغې اعلانونه شي. نن یو ځل بیا دغه زړه منصوبه اعلان کړی شوه چې په دې باندې به بیا کار شروع کوو، خو تقریبا چې د 2015 راهیسې په دې باندې تر اوسه پورې څه کار نه دی شوی.
سمه ده، مطلب دغلته کې چې کوم مشران ورغلي نو د هغوی سره ځان له ملاقاتونه هم شوي دي که بس دغه ولسي وینا وشوه او هغوی واپسي وکړه؟
ډېره سخته سیکیورټي وه، مشرانو سره یې لیده کاته نه دي شوي. هغوی په هلیکاپټر کې راغلل، سیده جلسګاه ته ورسېدل. هلته کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او د خیبر نه چې کوم د قومي اسمبلۍ غړی دی او د مذهبي چارو وفاقي وزیر دی نورالحق قادري، هغوی ویناوې وکړې. دغه د قبایلي ضلعو د اصلاحاتو په هکله یې وینا وکړه. هغه 100 ارب روپۍ چې هغه په کال کې به ورکول کېږي قبایلي ضلعو ته، او بیا 1000 ارب روپۍ په 10 کاله کې. هماغه مطلب دی چې بار بار هغه وعدې او هغه اعلانونه په بیا بیا دوی وکړل. هغه زاړه اعلانونه چا کوم دغه 13 میاشت شوي یا 13 هفته کې په بیا بیا باندې شوي دي، هغه یې دلته تکرار کړل.
ډېر مننه فرهاد شینواری و را سره د خیبر قبایلي ضلع نه چې د عمران خان د سفر د سترګو لیدلې حال او معلومات یې را سره شریک کړل. مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15300 او 15555 کیلو هرتز. په بلوچستان کې یو شمیر ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې په پښتون میشتو سیمو کې د وروستیو نامنیو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. دغه غونډه کې د لړکی و غونډه شوې ده چې په کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو برخه اخیستې وه. په یاني وخت کې په سنځاوي کې د مارچ په 6 د لیبی ازواک د سرتیرو تر وجنې وروسته احتجاجي برلت لا هم دوام لري. د بلوچستان حکومت د پرونی سیاسي غونډې په اړه اسندي ویلي. ظفر خان یې په اړه تفصیل راکوي.
په ټولګوندیزه غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د بلوچستان صوبې د تعلیم پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال هم شامل وو. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل غونډې ته ورغلو ګوندونو د نورو مطالبو ترڅنګ غوښتنه وکړه چې په سیمه کې په وروستیو کې د رامنځته شوې بدامنۍ پیښو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي.
جنگ زموږ پر دې وطن هم خلک مسلط کول غواړي، نو پر دې باندې ټول ولس متفق هم دی او لبا په ما سوا نورې ټولې پارټیانې پر دې متفق دي چې دا کار دي ودرېږي، د دې معلومات وشي، تحقیقات وشي، جوډیشل کمیشن دې جوړ شي، او د سنځاوي او د پاکستان او د صوبیه ولس د چي
د مارچ په شلمه په سنځاوي کې د وسلوالو په ډزو د لیوي ځواک شپږ سرتیري وژل شوي وو. د پیښې وروسته ځایي خلکو احتجاجي ناسته پیل کړې چې لا هم دوام لري. پرلتوال هم د پیښې د پلټنو او ځینې ځایي امنیتي چارواکو د تبادلې غوښتنه کوي. په ټولګندیزه غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند استازي انور مندوخیل بیګا مشال رډیو ته وویل د جوب غونډې ګډونوالو د سنځاوي د پرلتوالو سره یووالی او خواخوږي هم څرګند کړ.
حالات موږ بیا دا جرګې کو او دا قبایلي مشران او دا سیاسي پارټي دا موږ یو آواز دي ټولو
د فبروري په شپاړسمه په لورلای کې په یو برید کې د اف سي ځواک دوه سرتیري وژل شوي وو. له دې وړاندې په جنوري کې هم د پولیسو په یو مرکز د برید په نتیجه کې پولیس سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د بدامنۍ د پیښو ضد د یو پرلت وروستو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ارمان لوڼی هم وژل شوي وو. د هغه د وژنې مقدمه د سیمې د پولیسو د یو افسر عطاالرحمن په ضد د اپریل په لومړۍ ولیکل شوه. د بلوچستان په پښتون میشتو ضلعو کې تر اوسه د بدامنۍ په رامنځته شوو زیاتره پیخو کې سرکاري خلک په نخښه شوي، خو دا چې عادي وګړي او سیاسي ګوندونه د دې پر ضد احتجاجونه ولي کوي دا پښتنه مې د سیاسي چارو په رفیع الله کاکړ مخې ته کې خدا هغه وای
حالات هغه لیول خرابۍ ته نه دي رسیدلې چې نیکشنې پیښې روانې نو دا خلک دا وایي چې د دې کوس مخنیوي نسیوه نو دا بیا دلته یقینا کم حالات چې په تیر لس پنځلس کاله په فاټا کې تیر شو خلک دا وام لري دا ویر لري چې هغه حالات دلته نشي جوړ دا دلته چې خلک راپورته شوی دغه په دا باره کې
د بلوچستان واکمن ګوند باب استازي د جو په پرونی ټولګوندیزه غونډه کې نه و شامل او نه یې د غونډې د مطالبو په اړه دریز مخې ته راغلی، خو له دې مخکې صوبایي وزیر نور محمد دومړ د سنځاوي پیښې په ضد د ولسي احتجاجونو په غبرګون کې په یو بیان کې ویلي ول چې سیاسی ډلې پر دغه پیخه سیاست کوي.
بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو حکومت ته خبرداري ورکړه چې د اتلسم آئینی بدلون ختمولو هڅه یې وکړه او د هیواد اقتصادي حالت یې سم نه کړنو پر ضد به یې پراخ احتجاجي تحریک شروع کړي. بلخوا حکومت ویلي دی چې د پیپلز ګوند مشرانو سرکندونو په غبرګون کې د دوی دا نظر دی چې دغه مشران ځان د احتساب نه خلاصول غواړي. احمد الله په نور تفصیل لري.
د سند صوبې په غړی خدا بخش سیمه کې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د څلوېختم کلین په مناسبت جوړی ایوي جلسې ته پخوانی صدر آصف علي زرداری وویل چې وزیر اعظم عمران خان او ګوند یې نور په واک کې پاتې شو نو دوی به ملک سل کاله شاته بوزي. د نوموړي وینا وا هغه وخت راغلی زما خويندو او ورونو چې موږ د اسلام آباد مخه وکړو او دوی له واک لري کړو. کله نه چې تحریک انصاف په حکومت کې راغلی نو ډالر څلوېخت روپۍ ګران شو، خوراکي شیان نرخونه یو په دوه شول، د ګیس بجلی او تیلو په نرخونو کې اضافه وکړه چې ورسره ګرانی ډیره زیاته شوه، خو دوی سره د غریب اولس هیڅ احساس نشته. نو ټولو ته وایم چې تیار اوسئ ځکه چې د دوی کور ته د لیږلو وخت راغلی دی. جلسې ته خپل وینا کې د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری هم په وزیر اعظم عمران خان ټکونه وکړل او وینا یې وا
وزیر اعظم بوټو شهید کا آئین ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
موجوده وزیر اعظم د ذوالفقار علي بوټو آئین د ختمولو کوشش کوي. نوموړي د سند صوبې په ګوټ کې سیمه کې وویل چې د اتلسم آئینی بدون لوجې وفاق دیوالیه شوه. عمران خان او د هغې چار چاپیره خلک وپیژني ځکه چې دوی نه صرف د بوټو د آئین بلکې ستاسو د حقونو هم دښمنان دي. زه وزیر اعظم ته خبرداري ورکوم که د اتلسم آئینی بدلون د ختمولو کوشش یې وکړو نو موږ به یې حکومت ختم کړو. د آصف زرداری او بلاول بوټو د وینا په غبرګون کې د اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودھری وویل تقریرونه کولو او دړکی ورکولو لوجه دوی د احتساب نه نشي بچ کېدلې. کنن ذوالفقار علي بوټو ژوندې وې نو د پیپلز ګوند پر ضد به د کرپشن احتجاج مارچ اعلان کړي وې. په غړي خدا بخش کې د جلسې نه وړاندې بلاول بوټو زرداری د مارچ په شپږشته ماده حکومت پر ضد د احتجاج په توګه د کراچۍ نه تر لړکانی پورې ټرین مارچ هم کړي وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
او اوس ورجو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په اخر کې د وزیرستان په لور د غلطه کې ځوانان د پسرلی د ګلونو یو هرکلی کوي، میلی را جوړی، پروګرامونه کوي. په خوا به کې د ډیره موده بیا د بدامنۍ له وجې دغه سلسله پاتې شوې او سکال بیا شروع شوې ده. په دې موضوع زمونږ خبریال عمر دراز وزیر یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګاډۍ وو.
د وزیرستان ځوانانو اتحادیه سیمه کې وجیری ګلونه درې ورځانه ننداره پیل کړي چې د دوی په وینا کالونو پخوانی د پلار نیکه ښه روایات او ثقافت یو ځل بیا ژوندی کړي. د وزیرستان مشران وایي پخوا به د پسرلی په راتګ د دوی مشرانو وجیری ګلونه نندارې کولې چې د مینې او یووالي نښه وه، خو د وخت د تیرېدو سره یې دغه روایات له منځه تللي چې نن ځوانان هڅې کړي یو ځل بیا دغه ژوندي کړي. دغه ننداره د نن نه په میرعلي کې شروع شوې چې درې ورځې به دوی کلی په کلی له ډول سره ګرځي او یو بل ته به د مینې پیغام وړي. وزیرستان ځوانانو اتحادیه مشر نور اسلام داوړ وایي هڅه کړي چې د خپلو مشرانو پخوانی ورک شوي روایات او ثقافتی میلے بیا جوان دے کڑی
دے وزیر داوڑے جیسے ہمرا کلی دی پداشو نان دورے کی ایسا میر دے درسلی نا راونی ملا گونے نا باداوے میر خوشالی تاسی خوشالی دے غرا پا لامن شو نان دورا کی گئی سیب شپاوشی بیا میر مچی خیل تاسی کی مچی خیل نا باداوے ای داک خدی دریم اشپاوے میر پا ملکاش دری پداش پا بوندے وے دے روایات مطابق نان دورا شی نشان بازی واشی ایس میر لندے استعمال لاوی پلندے بندے بنا شان بازی کی مشاعرہ واشی وجیرے گلوں نے نندورے مقصد داغا دا چے پکوم شے یو والا روشی چے کلانا وزیرستان شے ترگاری سٹارٹ تو دیگے پواجا سرا داغا روایات یا خو ورک شوی دی یا دیر کم زیری شوی دی میرو دے پلور نکا خپل روایات بیار رم دیولے کوشش کی
دمیر علی اسیدون کے غلام قادر چے وفاقی سیکٹری ریٹائر شوی او دا چغا پنامخ پلی کلی شوی کتاب کے د وجیری ګلونه ننداره او د غشانورو روایتو په تفصیل سره ذکر کړي وای ډیر پخوانی د پلارنیکنه ورته پاتې روایتي چې خلکو با پکې د اختر نه زیاته خوشحالي کوله، خو د وخت د تیرېدو او بدمنۍ په وجه دغه روایت له منځه لاړل.
میز در وړی کی وی چې کله دا نندورې بشوې ای میز مشونه به ویل چې مخشه به دا وشپې ووري زه خو بیا و حالات بدل شول درې ورځې شو بیا په یو مخه پښه ختم شو. ډېر ډیټیل سره مو په خپل کې ته بشه ذکر کړای دا او کله چې د نړۍ د نوشه پرلای منویږي میز به دا ګلونه نندورې د سپاتی د احمد په تور باندې مناو کوله چې به سیالو لا ول چې به سینالو لا ول نندورې ته به خدمت ته کړو. نړۍ کله جنا به ګډوی نی روغلالو دلی نه به روغلالو از به سره جام شول او دا ایون د فیمیلز د پورا زونتا یو کورنر او د دوی به خپل پروگرام لګیا و د ژنی به خپل پروگرام لګیا و.
نو ما وړه وای دغه د مینې او یووالي روایت ژوندۍ ساتل دي چې دولت او نور ادارې هم دغه پر مخ وړلو کې مرسته وکړي. په میرعلي کې وجیری ګلونه ننداره نن سهار حیدرخیل کلینا پیل شوه چې مشران او ځوانان به درې ورځې کلی په کلی ګرځي لډول سره به اتڼې کړي یو بل ته د مینې یووالي پیغام وړي او د دوی په وینا اخري شپه به په ملکشدر کې مشاعره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخري برخه کې یو بار بیا د شاهین بنیرینا د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
وزیر اعظم عمران خان ویلی د ترخم پولی سلور ویش ساعت د پرانست ساتلو حکم ورکړی دی. نن د خیبر په جمرود کې ولسی غونډې ته په وینا کې نوموړی زیاته کړې ده چې د سیمې د پرمختیا لپاره به جبار ډیم جوړوي او ځوانانو ته د روزګار لپاره به ګامونه پورته کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د بارنو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلې دي. د بارنو چار وزارت ویلي دي چې خلیلزاد د اوپلاوي سره نن په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسېدلی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې ډاکټر اکشن کمیټه نن د کوټې په ګډون د صوبې په زیاتره سرکاري هسپتالونو کې کاربندي اعلان کړی دی. د احتجاج کوونکو ډاکټرانو وینا ده چې په سرکاري هسپتالونو کې دوایانې نشته او د ناروغانو د خپلوانو لخوا په ډاکټرانو د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری خبرداری ورکړی چې که د هیواد چارې سمې نه کړي نو د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری حکومت ته خبرداری ورکړی چې که د هیواد چارې سمې نه کړي نو پر ضد به پراخ پولیسي احتجاجونه پیل کړي. نوموړي پرون د سند په ګړی خدا بخش کې یوې ولسی غونډه ته وینا کوله. په ناټو اتحاد کې د شریکو هیوادونو د بارنو چار وزیرانو په واشنگټن کې د افغانستان په اړه خبرې اترې کړې دي. برطانیې د اروپایي کونسل مشر ته ویلي چې له اروپایي ټولنې د دغه هیواد د وتلو عمل دی د جون تر 30 نیټې پورې وځنډي. په دغه اړه د برطانیې وزیر اعظم تریسا می د اروپایي کونسل مشر ډونلډ تسک ته یو لیک هم استولې دی. او په ناټو کې د شریکو غړو امریکا او ترکیه ترمنځ د شام د مسلې په اړه لفظي شخړه لا پسې زیاته شوې ده.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید دې چې دا مخ خوښ شي. سبا سهار په 9 بجې بعد سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته زیریږو. اوس پورا په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې شي. زه منور شاه، شاهین بنیره او د مشال ریډیو ټول همکاران تاسو ته اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد و باد اوسئ.